السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې 2116 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. یوناما په افغانستان کې بشري حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلی د موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1416 نور ټپیان دي. دوی ویلی ملکیانو ته د غزيات اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر نورې سرغړونې هم ثبت کړې دي. طالبانو تر اوسه په دغه راپور تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او د ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیه به په خپل حال پاتې کیږي او وارداتو او صادراتو په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې په آزاد ډول د هند واګې بندر ته هم صادرات رسولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی په ټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلۍ سیمه کې عملیات شوي دي. دوی ادعا کړي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتبالو وسلو سره نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. د طالبانو د اعلامیې په پای کې راغلي چې دغه پټنځای د خراسان غږ مجلې د تاجکي ژبې برخې نشریات تنظیمېدل او اړوند تبلیغاتي دعوتي او مطبوعاتي مواد ورڅخه خپرېدل. داعش وسلوالو ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبان حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند د دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼه تړلې ده، خو ملي راډیو تلویزیون تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یوه تور رنګ جیب کې سپینې ماڼۍ ته ننوتل. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت د بشري سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2018 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړې.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچېری غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کی.
ملګري ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري، خو طالبان نه مني.
دغه سي دا ول لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمند سي چاته اجازه نمر کی چې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پالل خبرونه کې تفصیل در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1116 کارکوونکي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي طالبانو د پخواني حکومت د کارکوونکو په وژلو سره خپل د بخنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لس میاشتنی حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته ښودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډیره داعش ته نیول شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلی دی. د یوناما په راپور کې راغلی چې د 2021 کال د اګست په 14مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې دا عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي چې ښایي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي، دا وایي یوناما د 2021 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستندې کړي چې پکښې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقیف شامل دي. موږ د دغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلی. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفوي پرېکړه، خو د ډسمبر د 3مې فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوي چې د اګست له 15مې راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه له منځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د بیرته نستنېدو پرېکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوې ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلې.
و هم ریدل چې یوناما د افغانستان په اړه په خپل لس میاشتنی راپور کې د طالبانو حکومت په ګڼو بشري سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د یوناما دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري په همدې اړه مې د بشري حقونو د کارپو ابوالاحرار رامسپور نظر پوښتلی دی.
پیغام خو ډیر روښانه پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې په حق له خپل گزارشات جوړ کړی دی او وړاندې کړی دی بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اگست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته د ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حد پورې دا انعکاس ورکړی دي. سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رائټس واچ یا نور د مدني تورن لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوی دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خوا هم تعقیب کړي دي، دغه سګنای راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خاصه ویلي او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خصاوی دی او ملکی تلفاتو کچه راتید سوی دی. مثلا که چیری مونگ دی 2021 کال شپگ میاشتنه ای راپورت وگورو، حقا محال دی ملکی تلفاتو کچه تقریبا دی 15000 جیگوه. د وژل شوي کسانو شمېره تقریبا 1,400 پورته وو او د زخمیانو شمېره تقریبا 3,500 وو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکی تلفات کرا غړي دي 100 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډیره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي؟ د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده؟ یعنی څومره باوري ده؟
یوناما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغه سي حوادث په ډیر دقیقه توګه وسوري. اوس خو وضعیت هم خسته وي، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدود وو. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجع او لخوا به تایید شوی وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښيي دا پیغام لري چې باید طالبان کچیر غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه دغه د معافیت فرهنګ لري کې او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي. دا خو مد بین المللي ټولنې ته خو ډیر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښيي د خوځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاری کیږي، د ماشومانو حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حقوق، د ترفیه حقوق، د دوی د کار حقوق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچې طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کی، افغانستان وړه وکي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو به تر بعد چې دغه موضوعات باندې دوی تبدو وکي.
بله کور مودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې آزادۍ رادیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کولې. اوریدونکو تازه طالبانو هم د یوناما د راپور په اړه خبرګون خودلې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې ته اجازه نشته. که څوک په خپل سر وژنې او یا نیونې وکړي په خپل مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. خاغلی مجاهد لیکلی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا یا تبلیغ دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو خوول چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندای دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره هم اړیکې پیاوړې شوې دي.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن دي چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمنه ته متحد ده.
خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداري ورکړل شوې که څه هم القاعده شبکه اوس په خپل موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری حسینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی و چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعده لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو د چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره لدی چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړي، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانیستلي، سو په نړۍ کې خپل وړتیا او ترخواي خپل شهرت خوندي وساتي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې په زینو تاریخي مانایو کې چې په خوا د افغانستان ملي امنیتي سرتيري اوسېدل، اوس په کې د طالبانو ځواکونه ډیر شوې دي.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ. دا دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار بند روان کو دا اتاقونه رنگول دي تحصیل وینه نورم کار بند روان ده. دا معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس مو دې ته آماده کړی ده سبب ته خو باندې کوم سبب امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې به ان شاء الله هغه کار اخیستل کیږي. نظامیان نه کې وسی دي اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کیږي سیلانیان ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
پا
په شپږیزې کرکټ لیګ کې نن مس عینک لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او کابل لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې لومړۍ لوبه چې د کابل کرکټ په نړیوال لوبغالي کې وشوه، مس عینک لوبډلې د بند امیر ټول لوبغالي په 500 منډو آؤټ کړل. د بند امیر یو توپ وهونکی هم په نننۍ لوبه کې ښه ونه ځلید او دې لوبډلې د کمو منډو ریکارډ په خپل نوم کړ. مس عینک لوبډلې د لوبې په اتم اوور کې د بند امیر د 500 منډو هدف د څلورو لوبغاړو په آؤټ کېدو سره پوره کړ او د مس عینک لوبغاړي میر حمزه چې د بند امیر څلور لوبغاړي آؤټ کړي وو د لوبې غوره لوبغاړی شو. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او کابل لوبډلو ترمنځ روانه ده، سپین غر پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه چې کابل لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په آؤټ کېدو 109 منډې جوړې کړې. اوس سپین غر لوبډله توپ وهنه کوي. 22 افغان لوبغاړي به د اسلامي هیوادونو په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا سیالۍ د راتلونکي اګست میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په قونی ښار کې پیلیږي. د یادې ادارې په وینا د کراټې، غیږ نیونې، تکواندو، منډې، لامبو او د معلولانو یا پارا المپیک 22 افغان لوبغاړي به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو لومړی پړاو سیالۍ په 1950 کال کې د سعودي عربستان په کوربتو پیل شوې چې افغان لوبغاړو تر دې مهاله په دې سیالیو کې د برنزو او مډالونه ګټلي دي. او امریکا ته د فوټبال د اتلانو سفر. د فوټبال د نړۍ 15 غوره لوبډلې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي چې په دې هیواد کې یو لړ سیالۍ وکړي. د اروپا د فوټبال درې مخکښې لوبډلې بارسلونا، ریال مادرید، یوانتوس او د مکسیکو چیواس گوادالاخارا او امریکا کلب په دې سیالیو کې لوبیږي. دا سیالۍ چې د جولای په 22مه یعنې د جمعې په ورځ پیلیږي د امریکا په لاس ویګاس، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او دالاس ښارونو کې به وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6مه به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو راپور جوړ کړی چې د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلیږي.
د سپوږمۍ پاړه ویل شوی دا یوازینۍ پښتو سندره نه ده، داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان اتمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه را خېجا او یار مې د ګولو لو کوي او ګوتی ریبي، نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ په رڼا غانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ په رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې رواني چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمی علي دي، نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6مه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو. د 1901 کال د جولای په 6مه د اپولو 11 په نوم یو فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلی خو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو. هغوی دواړه 3 ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د میشن په ترڅ کې دا بې ساري ګام اخیستی و. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 14مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي، ځنو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیا می نوم دی، د مومند اوسیدونکو ما سپوږمۍ په باره کې خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې خو لکه دا تعلیم یافته خلک منی او انسانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه منی، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي، دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرېوځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میر عالم دی، نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه منی، خو د ساینس ترقی او دغه ته چې وګورو نو مو کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي، او کېدای شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خاص څه شي له وختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېری عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري، دا لمر رڼا اخلي، او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قادر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثر دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نومږ دي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسیږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، او خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه، دا هغه کې نورم ده کنه، هغه کې رڼا هم ده، هغه کې دغه زړه را کوم ده. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه، نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کې دي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رعایت کو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلی دی. لیکوال څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق ژړک د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شمه، هغه کاکړۍ غاړې چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکرنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمئی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمئی دویر خطے ہم، او بلم را یادیجی دا دراوی پاڑا دا، و ازما دا گران دراوی پر زی دا، کورزم سپین اس پوزمئی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستې او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونی خبری مسائل هم ورو ورو پای ته رسیدل، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی نشر ته چمتو ده، خو اوس تاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه الرحمن کندهار ولایت خبرې کوم. دا خوراکي توګي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسي، او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي، وایي دا ما نوی مال او زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاو یانو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سندا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي، معنا حال او مال مګر تن سره مخ ته اگر مې تنواله هن جاتې موږ طالبان مشران څخه د هله لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره پاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2106 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یونما په خپل نوی راپور کې د دغو مرګ ژوبلو زیاته پلا پر داعش اچولی. یونما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو د یونما راپور رد کړی او پروپاګاندې بللی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بالمثل اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارۍ به په آزاد ډول د پاکستان ټول سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. د طالبانو د حکومت استخباراتي ځواکونه وایي چې په کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای لمنځه وړی. طالبانو نن په خبرپاڼه کې چې رسنوي ته لیږلي ویلي چې پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلې یو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع له وسلو سره نیول شوي. د طالبان د حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پانې تړلې دي، خو تر اوسه ملي تلویزیون په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې تود هرکلی ووایه.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکو سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خورازی په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن کندهار ولایت خبر کوم. دا خوراکی توکي بیخي ګران دي. نو د ازادي راډیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسي. او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وای دا ما نه وي مال اول زور مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولس ښاروالو دغه ورسره ملاو یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي. معنا حال او مال موږ ته سره مخ ته اگر مې تندواله هن جاتې موږ طالبان مشران څخه د هیله لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره پاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دې وکړو او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي.
سند جر په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلی اور زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخی ازان د تنخواه شش دی تر روان دی ټول د ګمرک دی ورور دی زیات دی پلا تنخواه دی.
بله السلام علیکم. زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته